پر انقلابی مشر او پخوانی ولس مشر فیدل کاسترو په مرګ ملي ماتم کوي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپلې اداریه کې لیکي، د پاکستان لخوا وروسته د گوادر بندرګاه د استعمال اجازت ورکول نه یوازې په تجارتي او معاشي توګه یو هم ګام دی، بلکې له دې به په خارجه پالیسۍ کې بدلون او منطقه کې د نوو تعلقاتو لړۍ پیل شي او دارنګ د تیر وخت حریف به نن ملګری جوړ شي. د ادارې په وینا چې ځینې خلکو تباه کېدای شي دا عمل قبول نه وي، خو اوس دا یو حقیقت جوړ شوی دی او د دې لوزنامې له کبله به تودو اوبو ته د روس د رسیدلو پخوانی ارمان هم پوره شي. ادارې وړاندیل کی دا په سی پیک منصوبو کې د نورو ملکونو د شاملېدو یو پیل دی او که وکتل شي نو وزیر اعظم نواز شریف دور وړاندې ویلي هم وو چې په سی پیک منصوبه کې د نړۍ یو شمېر ملکونه د شاملېدو خواهش لري، ځکه چې له دې به ټولې نړۍ ته ګټه رسی. نو اوس په سی پیک منصوبه کې به د روس، برطانیې او د ترکیې د زړه خوښۍ نه یوازې په منطقه کې بلکې تر یورپ به یې اثرات ورسی. ادارې آخری کې لیکي چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه په حقیقت کې یو لوی د کامیابی منصوبه ده او په دې کې خندان پیدا کول هم لچا پټ نه دي. نو باید چې د دې خندانو لرکولو او د دې منصوبې سرته رسولو لپاره حکومت په سنجیدګۍ سره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپلې ادارېه کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په ان اف سی ایوارډ باندې د وفاق لخوا د ګل په ورځ رابللې شوې غونډه کې د ګډون نه انکار کړی او وایي چې دوی ته یې لوړاندې نه دي ویلي او نه یې ورته دې لړکې متعلقه کاغذونه یا ورکینګ پیپر لیږلی دی. د ادارې په وینا چې ان اف سی یو داسې پلیټ فارم دی چېرته چې مرکز او صوبایي حکومتونه سره کښېني او د دې کمیشن د غونډې نه وړاندې ټولو صوبو ته متعلقه کاغذونه لیږل ډېر ضروري. ادریه زیتوی که وقتل شینو خیبر پختونخوا د جغرافیه په لحاظ او د حالاتو په بنیاد باندې تر ټولو زیاته مستحق صوبه ده او د صوبې حکومت په سی پیک منصوبه باندې هم تحفظات لري. نو په داسې صورتحال کې ضروری ده چې خیبر پختونخوا ته خصوصي توجه ورکړل شي او څومره چې هم معاملې دي باید چې وفاقي حکومت ورسره کینی او د دوی اندېښنې لري کړي.
او د نړۍ مطبوعات. دلی ټایمز په پاکستان کې د بجلی په بحران او ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس له پاکستانه افغانستان ته د طالب مشرانو په منتقل کېدو راپورونه خپاره کړي دي. د دواړو مقالو مهمه برخه د شاهین بنیري ناورو.
دلی ټایمز په یو اداریه کې لیکلي دي چې کېدی شي پاکستان په دې نږدې موده کې یو ځل بیا د بجلی د بحران سره مخ شي، ځکه چې د صفایي لپاره د نهرونو د تړلو سره به د اوبو نه د بجلی پیداوار کم شي. د راپورونو تر مخه د دریابونو د انتظام ادارې ویلي دي چې د دسمبر د 15مې نه تر جنوري د 1.5مې به نهرونه وتړي، چې په نتیجه کې به د بجلی د 2 غنټو نه تر 4 غنټو لوډ شډینګ کول ضروري شي. وزیر اعظم نواز شریف اوس ویلی وو چې د 2018 کال تر پای به په ملک کې د بجلی د نشتوالي ستونزه هواره کړي. د بجلی د لوډ شډینګ سره د ملک اقتصاد او د خلکو ژوند ته ډیر زیان رسیدلې دی. ورځپاڼې لیکلي دي باید حکومت د بجلی د پیدا کولو داسې موقع را پیدا کړي چې ټول انحصار په اوبو نه وي. دغه شان داسې ډانچه جوړول پکار دي چې د نور نه د بجلی پیدا کول اسان کړي او د دې لپاره باید حکومت د ادارو او اولس سره مرسته وکړي. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي دي چې کېدی شي د طالبانو مشران اوس د پاکستان نه افغانستان ته منتقل شوي وي. ایجنسی لیکي چې دا خبره رښتیا ثابت شي نو دا د افغان حکومت خلاف د جنگیدو لپاره د وسلوالو اعتماد ښایي. په افغانستان د امریکا د برید نه وروسته د طالبانو مشران د پاکستان په کوټه، کراچۍ او پېښور ښارونو کې میشته شوي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اجانس ته ویلي دي چې د طالبانو د شورا مشران 100 میاشتې وړاندې افغانستان ته منتقل شوي دي. یو بل طالب کماندان د نوم نه خودو په شرط ویلي دي چې د طالبانو مشرانو د افغانستان په هلمند کې استوګنه اختیار کړی ده. د افغانستان د ولسمشر دفتر بیا ویلي دي چې دوی د دغه خبرې تصدیق نشي کولی. د ولسمشر ویان زیاته کړې ده اوس هم دا باور لري چې د طالبانو مشران د افغانستان نه بهر په خپلو خوندي ځایونو کې دي.
د مشال تر څنګ اوسه. دا سحر لنهو د مخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سوریدونکو په کیوبا کې د پخوانی ولسمشر او کمیونیست غورزنګ مشر فیدل کاسترو د مړینې وروسته په دغه هیواد کې د نهو ورځو لپاره په سرکاري کچه ماتم دی. د فیدل کاسترو د مړینې اعلان د نومبر په 26مه د هغه رور او د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو وکړ. د کاسترو د مړینې خبر وروسته د نړۍ د مختلفو مشرانو بیانونه مخې ته راغلل. په دې کې زیاترو کسانو هغه یو ستر شخصیت بللی دی. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ زموږ د همکارې انیسا اجمل لاورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې په کیوبا کې د پخانی ولسمشر او کمیونیست غورزنګ مشر فیدل کاسترو د مړینې له کبله ویر دی. په دغه هیواد کې د فیدل کاسترو د مړینې په خفګان کې پر حکومتي ودانیو بیرغونه نیمکښو دي او مختلف پروګرامونه ځنډول شوي دي. د نومبر په 26مه د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو د خپل نوي کلن ورور فیدل کاسترو د مړینې اعلان وکړ. د دې اعلان وروسته په کیوبا کې د نهو ورځو لپاره په سرکاري کچه ماتم دی. د فیدل کاسترو وروستي مراسم به د دسمبر په 4مه په سانتیاګو کې کیږي. د فیدل کاسترو د مړینې خبر وروسته د نړۍ د مختلفو مشرانو بیانونه مخې ته راغلي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې کیوبا تر امریت لاندې پاتې شوی یو ټاپوسمه هیواد دی، او د ده په فکر نننۍ ورځ دا غوسه څرګندونه کوي چې د کیوبا خلک به د اوږدې مودې راهیسې د سختو حالاتو نه راوباسي او د هغه راتلونکي په لور به بوزي چې د کیوبا خلک یې مستحق دي او نور هم په ازادۍ سره خپل ژوند تیر کړي. په عین حال کې د امریکا په میامی ښار کې له کیوبا جلا وطنه شوي زرګونه کسان لارو کوڅو ته وتلي وو او د فیدل کاسترو د مړینې خوشحالۍ لمانځلې. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د فیدل کاسترو کورنۍ سره خپل خفګان شریک کړی او ویلي چې تاریخ به د فیدل کاسترو په کیوبا او نړۍ د مثبت اغیز شاهد وي. کریملین د نومبر په 26مه په یو بیان کې ویلي، ولسمشر ولادمیر پوتین د فیدل کاسترو ستاینې کولو سره ویلي چې هغه د یو دور علامت وو. ولسمشر پوتین زیاته کړه چې فیدل کاسترو د روسي یو مخلص او باوري ملګری وو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ټویټر لیکلي، فیدل کاسترو د شلمې پیړۍ په تر ټولو مشهوره شخصیاتو کې یو وو. د جنوبی افریقا ولسمشر جیکب زوما د کیوبا پخانی ولسمشر فیدل کاسترو مننه کړې چې د نسلي توپیر پالونکو کسانو د لرې کولو په برخه کې د دوی ملاتړ کړی وو. فیدل کاسترو د کولمو ناروغي لرله. نوموړي په 2008 کال کې په رسمي توګه خپل ورور ته د واک سپارلو وړاندې په 2008 کال کې په رسمي توګه له دندې لرې شو. فیدل کاسترو شاوخوا 30 کاله په کیوبا مشري کړې وه. د روستیو کې په سرکاري میډیا کې خپلې مقالې لیکلې، خو ډېر لږ د خلکو په وړاندې راغلي وو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د اسوسییټډ پریس یو رپورټ تر مخه کسه هم د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ په هیواد کې د ولسمشریزو انتخاباتو نه وړاندې په دغه عمل کې د ممکنه درغلیو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي، خو اوس چې د امریکا په دریو ریاستونو کې د رایو بیا شمیرلو خبره مخې ته راغلې، نو وایي چې دا یوه دوکه ده. په دې اړه نور تفصیل د زموږ همکار منور شان اورو.
د اسوسییټډ پریس دا رپورټ د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا وایي چې د انتخاباتو عمل سر ته رسیدلی، خلکو خپل رای ورکړی دی او په کار دی چې هغه ومنل شي او هیواد یې پر مخ لاړ شي. نوموړي دا څرګندونې د خالی په ورځ وروسته له هغې وکړې چې په ویسکانسن، میشیګن او پنسلوینیا ریاستونو کې د رایو بیا شمیرلو غوښتنه مخې ته راغلې ده. د گرین پارټي امیدوار جیل سټین په غوښتنه د تیرې جمعې په ورځ د ویسکانسن ریاست چارواکو وویل چې په دغه هیواد کې به په تاریخ کې په اول وار د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو بیا شمیره کیږي. منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جیل سټین غوښتنو ته ډیره توجه نه ورکوله، خو د خالی په ورځ ورسره د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن هم په دغو غوښتنو کې ملګری شوه. جیل سټین په دې انتخاباتو کې 1% رای ترلاسه کړې وي او اوس د رایو د بیا شمیرلو د فیس لپاره د لکونو ډالرو چنده جمع کوي. هلته د هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین چارواکو ویلي لا یې دې لړکې کره ثبوتونه نه و موندلي، خو چې په ویسکانسن ریاست کې رای بیا شمیرل کیږي نو دوی یې هم ملګرتیا کوي او غواړي چې دا عمل په شفافه توګه ترسره شي. د میرمن کلینټن د انتخاباتي کمپاین چارواکي زیاتوي چې که څه هم دې سره به نتیجې خاص فرق ونه کړي، خو بیا هم دوی په میشیګن او پنسلوینیا ریاستونو کې هم د رایو بیا شمیرلو عمل پر مخ بوتل غواړي. هیلری کلینټن په دغو انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ نه خواوشا 400,000 عام ووټونه زیات اخیستي وو، خو د امریکایي نظام مطابق د انتخابونکو په ووټونو کې ناکامه شوې چې پکې یې د ډونلډ ټرمپ د 290 ووټونو په وړاندې یوازې 222 ووټونه ترلاسه کړي دي. هلته منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لوړاندې په دې انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنې څرګندولې، خو اوس وایي چې دا کار سرته رسېدلی او په کار دی چې د ولس د رایو سپکاوی ونشي. نوموړي د میرمن کلینټن نوم نه دی اخیستی، خو ویلې دی چې د ګرین پارټۍ امیدوار جیل سټین د ولسی رایو احترام نه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو اونیزې خپرونې د باختر ستوري ته. دا پروګرام چې په افغانستان کې په کلتوري هلو ځلو جوړ شوی دی، جوړونکی د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونيزه خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار په طب پوهنځي کې د یو ډاکټر په شخصي لګښت د کتابتون د جوړېدو ریپورت ولرو. بیا به د پکتیا ولایت په ادبي هڅو له شاعر او لیکوال خوږمن زازي سره لنډه شان مرکه وړاندې کړو، او په اخیره کې به په جلال آباد کې د بشري حقوقو په تړاو د مشایری ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. فوهان ډاکټر شریف الله د ننګرهار په طب پوهنځي کې د $150,000 په ارزښت د کتابتون لپاره ودانۍ جوړه کړه. په همدې مناسبت ختیځ ادبي بهیر د هغه په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې بېلابېلو لیکوالو د هغه د هڅو په رڼا کې خبرې وکړې. نور حال په ریپورت کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر دا ځل د خپلې اونیزی غونډې تر څنګ پوهان ډاکټر شریف الله ونمانځه. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپلو خبرو کې وویل خوشاله دی چې په خپله ټولنه کې داسې هستۍ لري چې د ټولنې د بهبود لپاره یې خپله مالي او مانوي پانګه وقف کړې ده.
ختیځ ادبی بهیر ویاړي چې د داسې یو علمي او ټولنیز خدمتګار ستاین غونډې کوربتوب په غاړه لري. موږ په ټولنه کې ډېر شتمن خلک لرو، خو هغوی سره زړونه نشته. بیا د الله له لورې پیدا لورینه نه ده شوې چې د دې ولس یو نه هېرېدونکی اتل جوړ شي. خو شکر چې د علم او فرهنګ ټاټوبی په خپله غېږه کې داسې هستۍ لري چې د ټولنې د بهبود او پرمختګ لپاره ځاني او مالي قربانۍ ورکوي. پوهان ډاکټر شریف الله خان د همداسې اتلانو د جملې یو دی چې د دې ولس نه هېرېدونکی اتل او ننګیالی دی. موږ په داسې شخصیتونو ویاړو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد بابرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل پوهان ډاکټر شریف الله لوړه کارنامه ترسره کړي، نو حق لري چې ونمانځل شي.
داسې یو چا په لمانځنه راټول شوي یو هغه لمانځو چې رښتیا هم دې ټولنې ته یې وښوده چې د هغه انسانانو په کتار کې دی چې ګلفت صاحب وایي چې ډېر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ. واړه لګیا دي ځنې ځان ځنې جهان جوړوي. رښتیا هم پان صاحب شریف الله خان کاکا د هغو انسانانو د جملې نه دی چا د شاعر په وینا چا وینې ترې نه اوسکي چا سپرلو له وینې ورکړي. انسان څومره بدرنګ دی او انسان څومره ښایسته دی. پوهان صاحب تاسو ته به دا ډاډ او دا تسل هم وي چې په دې ټولنه کې داسې څوک هم شته دی چې هغه څوک چې ښایسته انسانان دي د هغوی شخصیت لمانځي. تاسو لوړه کارنامه کړې ده.
استاد محمد اسماعیل یون په خپلو خبرو کې وویل پوهان ډاکټر شریف الله یو له هغو څخه دی چې په لومړي ځلې طبي کتابونه په پښتو ولیکل چې د افغانستان په بیلابیلو طبي پوهنځیو کې تدریسېدل.
پوهان صاحب 50 کال د مخه د کتابونو چاپ په کار باندې پیل کړو او نگران پونتون هغه پونتونو چې خصوصا د ته پونځي چې په ټول افغانستان کې د کتابونو څخه ګټه پورته کړل د لومړی پونتونو چې په افغانستان کې په پښتو ژبه باندې علمي کتابونه چاپ کړل او دا کتابونه اوس یو ټول خلکو بیر سیاسي فشار نه پرته د افغانستان ګڼو پونتونو د کتابونو استفاده وکړه دلته د خدمتګار لیکل شوی زه فکر کوم چې اتلان ته مونږ اکثره کله کله فشاری اتلانی خود سی اتلان چې بے ضرر غټي خلکو تر سوالی دا مثالونه ډیر کم پیدا کی وو صاحب شدا یو اتلان له جملې څخه د هیڅ ضرر چاته اندر رسیدلې
لیکوال او کرکتون کی نومان دوست په خپل خبرو کې وویل د پوهان ډاکټر شریف الله دا پنګونی د مفسدو چارواکو پر مخ یو سخت سفیره ده
د پوهان صاحب دغه پانګونه نه یوازې دا چې خلکو ته د زده کړې زمینه برابره کړه بلکې دا د هغو مفسدو چې لا هم د دې مظلوم ولس حقونه پوي د هغو په مخ باندې ډېره درنه څپېړه ده ولې په همدغه شی ټولنه کې داسې اصول پیدا کېږي چې خپل امکانات د ولس په خیر باندې په لاره کې مصرفوي او داسې میراث پرېږدي چې زموږ ټول به بسترګې چیږي او موږ به پرې ویاړو
پوهان ډاکټر شریف الله په خپلو خبرو کې وویل د کتابتون په جوړېدو کې ورسره خپلې میرمنې ډېره مرسته کړې ده
لیکن ارس چکیے گی کم اندازہ را سر بچیاں کو مکے خدا عزیز دے او کتاب خانہ کے را سر دیر زیاد کو مکے خپلی مرمنے کرے
پوهان ډاکټر شریف الله په 1921 مریض کال د ننګرهار په طب پونځي کې د استاد په توګه وګمارل شو د استاذې په دوران کې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO لخوا درې ځلې د تخصص لپاره امریکې ته هم لیږل شوی و نوموړي په طبي برخه کې شپږ کتابونه په پښتو لیکلي چې د افغانستان د شپږو ولایتونو په طب پوهنځیو کې تدریسېدل په 1915 میلادي کال له خپلې کورنۍ سره پېښور ته کډوال شو چې هلته څه درې کاله په ټیکنیکل روغتون کې د داخلي سرویس د ډاکټر د روزونکي او د ناروغانو د مالج په توګه دندې تر سره کړې دي په 1988 میلادي کال له خپلې کورنۍ سره امریکا ته لاړ چې تر اوسه یې کورنۍ همالته اوسېږي خو نوموړي خپلې اړیکې له خپل هیواد سره نه دي پرې کړې د لدغه کتابتون نه علاوه د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې په خپل شخصي لګښت یو کلینیک هم جوړ کړی و چې تر 15 کلونو پورې ټول لګښتونه په غاړه اخیستي وو د باختر ستوري ګرانو مینوالو په دې وروستیو 15 کلونو کې په پکتیا ولایت کې بیلابیلې ادبي غونډې جوړې شوې چې پر مشاعرو سربیره پکې کره کتنې هم کیږي دا چې دغو ادبي غونډو د ځوانو شاعرانو پر تخیل څومره مثبت اثر شیندلی د پکتیا ولایت یو فعال فرهنګي شاعر او لیکوال خوږمن ځاځی مو په دې اړه درغږولی دی
ځاځی صاحب پکتیا په دې وروستیو کلونو کې د بېشمیرو ادبي غونډو شاهد وه که دا راته ووایي چې نن سبا د ګردیز مرکز نه علاوه د پکتیا په ولسوالیو کې ادبي او فرهنګي فعالیتونه دوام لري
الحمدلله د مرکز نه علاوه په ټولو ولسوالیو کې د پکتیا 14 ولسوالۍ دي په دې هرې ولسوالۍ کې یو فرهنګي ټولنه په غیزه کې موجوده ده میاشتنۍ مشاعرې پکې کیږي هفتواري مشاعرې پکې کیږي کلنۍ مشاعرې حتی د کره کتنو غونډې پکې روانې دي نو الحمدلله د پکتیا په ټولو ولسوالۍ کې فرهنګي او ادبي هڅې ډېرې په درس کې روانې دي
مثلا په یو ټولنه کې به چې میاشتنۍ غونډې وي څومره ځوانان حاضرېږي چې راشي
زه چې څو ولسوالۍ ته مې سفر لره هغه د ټولنو طرف نه براته زنګ وویل شو مشرانو شاعرانو لیکوالانو ته اکثره دوی په خپل غونډو کې خبر ورکوي خوش هغه ځای کې مونږ جاج د ډیرو مشایرو واخیستلو په خپل په ولسوالۍ کې تقریبا په دې هرې ولسوالۍ کې لکه سمکنۍ ته مونږ لاړو په دې تیرې هفته کې نو ما چې تقریبا غنطاک سره لیست ولیدلو په خپل غد سمکنۍ د سیمې 12 شاعران په هغه مشایرې کې موجود وو تقریبا مونږ یو شپږ ته کسه د ګردیز نه ورغلی وو دا سیاریوب ته چې مشایرې ته سلاړم نو په هر سیمه کې په هر ولسوالۍ کې کافي شاعران موجود دي
دغه شاعرانو شعرونه چې تاسو هلته په پکنیو کې واوریدل دا دوی شاعری مثلا د گردیز د خار د کابل د ننګرهار د شاعرانو سره څه توپیر لري؟
دا خو طبیعي خبره ده، فکه ماحول کې چې شاعر وسیږي په شاعرۍ کې تصویر د مغه ماحول وي، نو هغه چې په ولسوالۍ اکثره غریزي سیمې دي نو په شعرونو کې رنگ غد کلیوالي ژوند وو د کلیوالي پات پالنه دغه یو پیغام ډیر پکې وو. او په عموما کې یو شی چې د شغام په خار کې موجود هم په ولسوالۍ کې ده هغه د سولې سره د خلکو مینه ده او د جنگ نه نفرت. نو همدغه پیغامونه موږ د دوی په شعرونو کې په خارونو کې مورو، په ولسوالۍ کې خو د ولسوالۍ شاعرانو توپیر هغه د کلیوالي ژوند خبره چې وړاندې مې وکړه کلیوالي تصویر پکې د لری نه ښکاری.
تقریبا لس کاله پخوا تاسې د نختر په نوم یو لویه مشاعره را بللې وه چې تقریبا د افغانستان د ټولو پښتون میشتو ولایتونو شاعرانو پکې ګډون کړی. خو بیا تاسې د هغه سې مشاعرې شاهدان نه یې، ولې هغه سې مشاعرې نه جوړوئ؟
نو زه به دومره ووایم چې زمونږ هغه مشاعره په هماغه سې درس کې اوس هم روانه ده لکه څنګه چې پخوا وه. فقط یوه ستونزه سږ کال دغه سې موجوده وه چې هلته یو څه نامني وه، نو دې وجې نه هغه مشاعره یو څه را محدوده شوله چې هغې کې یوازې د کابل یو څه ملګري راغلي وو، محدود ملګري د ننګرهار نه هم راغلي وو. خو بیا هم پکې د ډېرو ولایتونو د کندهار موجود وو، خوست موجود وو، خو هغه سې په شور او درس کې نه وه لکه څنګه چې پخوا وه. څه نامنه یې لکه بله سږ کاله مشاعره چې وه یو څه محدوده غوندې وه. نو موږ هوډ کړی دی چې یوه مشاعره بله هم د شندګل په نوم چې موږ په کال کې دوه مشاعرې باید ولرو، نو دغه تمام هوډ کړی دی. نو بس الله تعالی ته به سوال کوو چې څومره توفیق را په برخه کوي.
دا خو معلومه خبره ده چې پکتیا د نخترونو وطن دی، د شندګل په کیسه دی.
د شندګل دا یو ډول ګل دی چې د پسرلی کې کله چې د سپرلی پیغام راوړي دا په دې پولو باندې کیږي. په دې پوله کې داسې یو ګل دی چې شنې فخې لري خو دا ګل سپین غوندې دي. حتی دغه هغه د پسرلی د زیری په خاطر باندې ماشومان دا ګل راباسي او بیا بیخته تر نخټه غوندې تاوي په کورونو ګرځوي. کله چې هر کور ته غوړ وړي د پسرلی دا یو زیری غوندې دی، نو هغه ورته په بدل کې یا پیسې ورکوي یا ورته شیرینی ورکوي. نو دا خو په پکتیا کې ډېر د قدر وړ بوټی دی ځکه دا سپرلی پیغام راوړي.
دغه شندګل د نوم د اورېدو سره د ماته یو ټپره یاد په غالبا ګمانې ویم چې دا به ساسې د سیمې چې د شندګل په ګل یې مړ کړ چې شندګل په وطن ګل شي
ګل شي وژاړم. دا هم ټپره اختیار چې د پکتیا نه راپورته شوې ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ننګرهار کې د مدني ټولنو د بشري حقوقو شبکې د تیرې چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو د تحقق په تړاو یو مشهره جوړه کړې وه چې حالې په ریپورت کې درکوو. دغه مشاعره چې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه بیلابیلو خزینه او نارینه شاعرانو پکې د بشري حقونو په تړاو خپل شعرونه وویل. د مشاعرې تر پیلېدو د مخه په ختیځ کې د مدني ټولنو د بشري حقونو د شبکې مشر ډاکټر نعمت الله همدرد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دې برنامه اصلي هدف هم دا شي د ټولنې د نورو قشرونو په څنګ کې شاعران، ادیبان، لیکوالان هم منظور شي. زموږ ټولنه همیشه د تاوتریخوالي او تعصبونو او کینو خرابه شوې بینن. دې خاطر چې ټولنې په منځ کې دغه ورانی ویجاړې اړیکې بهتره ټینګې شي، شاعران چې دا احساس او مسیج ورکوي تر څو خلک د قوت او د ورورولۍ او د اتفاق او د وطن پرستۍ په روحیه باندې منظور.
په مشاعره کې ګڼو ښځینه او نارینه شاعرانو شعرونه وویل. محمد انور سلطانی په خپل شعر کې د پښتنون جنو د حقونو د پایمالېدو غم ژړلی وو.
د شمې غوندې سوزم زما ورونو په هر آن کې، نه کور کې مې ځای کېږي نه مې ځای شته په بیابان کې. په دې نوم چې جلی یم هېڅ حق نه راکوي څه کې، د غوا غوندې خرڅېږم ستاسو بغې په جبران کې.
د ځلا په نوم یوې شاعرې هم په خپل شعر کې له پښتني ټولنې ګیله کړې وه چې حقونو ته یې درناوی نه کېږي. خاطر درمان په خپل شعر کې د جنگ د بدرنګۍ نه شکایت کړي وو.
پزړه کې مت جنگ د بدرنګۍ پر هر ناصر ده پښتون نرمان می شکر راز مې ده خبر دامن ایسا پسی پر کالت تر کے چدا سی پو تارنو حلالی گی پمان پخ پلزان خوبا دردی گی زماد پختنی خور خالقا
دا چې د بشری حقوقو په تړاو مشایره به په ټولنه کې څومره مثبت پیغام شیندي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشره صابرینه حمیدی راته وایي.
البته د بشر حقوقو د ترویج د لپاره دا نه چې تنه د عامه پوهاوي پروګرامونه چې د بشر حقوقو د کمیسون د خوا دایریږي دا موثر واقع کیږي. هر عمل که هغه د تمثیل په انداز کې هغه د شعر په ژبه یي هغه د ادب په ژبه یي هغه مقاله یي یا مضمونی دا واقعا د بشري حقوقو د ترویج دپاره موثر واقع کیږي.
په ننګرهار کې د مدني ټولنو د بشري حقوقو د شبکې مسؤلین وایي چې دوی به په راتلونکي کې د بشري حقوقو د تحفظ لپاره د لیکوالو یو دربلی چې په دغه برخه کې خپلې مقالې واوروي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.